ازادي راډیو مازیګرنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې طالبانو په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت څلور غړي له ځان سره بیولې دي. همداراز د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د خبرې غونډې له جزئیاتو به مو خبر کړو چې د سبا د لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې پر تیاریو خبرې کړې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. په پیل کې له اجمل ان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوري.
په کابل کې نن پر یو موټر پورې انخلول شوی ماین چاودلې او 15 کسان وژل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل پاکستانی چارواکو سره په دې باسونه کړل چې دا هیواد د افغانستان د سولې د بهیر د مخې تګ لپاره څه کولای شي. او د برتانیا ملکی او شاهزاده چارلس دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې ته په بیکنګم ماڼۍ کې هرکلی وایي. نن د کابل په دارالامان سړک پر یو کاستر موټر چاودنه شوې ده چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه د دې اداري په اړوند مامورینو په یو موټر شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی دا چاودنه په یوې اعلامیه کې غندلې ده. نوموړي له قوله له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي ترهګر د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مخامخ جنگ پر ځای پر ملکی وګړو بریدونه کوي او په خپلو دغه پلیتو کړنو له ملکی وګړو سره خپل دښمنی ښیي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو امنیتي پلان کار شوی او چمتو شوی دی. د وزارت وایان نصرت رحیمی نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل خغلی رحیمی وایی دا دی پلان لمخی پا مرکز ولایتونو که امنیتی داری دا چمتوالی یا لمله درجی احزاراتو پا حال کدی. دا افغانستان دا کورنوی چار وزارت دا اختر رزو که دا امنیتی پلان خبر پا داسی حال که کوی چی پا ورستوی ورزو که پا کابل او نورو خارونو که دا خونالی و زنوشون که او نورو بریدونو پیخی زیادی شویدی. دا یو شمیر دی بریدونو مسئولیت وصلوالو طالبانو منلی دا زینو هم دا دایش وصلوالی دلی قبول کرده. طالبانو پا کوچنی اختر که دا غربند پتراو دا بیلا بیلو لورو غختنو تا تروس پوری زواب نده وحیلی. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له پاکستانی چارواکو سره یې په دې بحثونه کړي چې دا هیواد د افغانستان د سولې د بهیر د مخکې تګ لپاره څه کولای شي. زلمی خلیلزاد چې د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی وو نن غرمه مهال پر خپل ټویټر وویل په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته د افغانستان د سولې په خبرو کې په هغه پرمختګ هم معلومات ورکړي چې تیره میاشت شوه. زلمی خلیلزاد تیره میاشت وسلوالو طالبانو سره د قطر په مرکز دوحه کې د شپږم ځل لپاره سولزنۍ مخامخ خبرې وکړې خو پکې د کوم لوی پرمختګ رپورټ ورنکړل شو. هغه مهال خغلی خلیلزاد ویلي وو چې د بین الافغاني خبرې اترې اوربند د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو نه کولو ډاډ او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو اصلي او له یو بل سره د تړلو عناصرو په توګه پاتې دي. زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري د سیمې د ګټو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د پیاوړو اړیکو سره مرسته کولای شي. د برتانیا ملکی الیزابت او شاهزاده چارلس د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ ته په بیکنګم ماڼۍ کې هرکلی وویل. د برتانیا ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رسمي درې ورځني سفر پیل دی. لندن ته په رسیدو ټرمپ پر خپل ټویټر د لندن خاروال صدیق خان یو پوخ ناکام وباله. صدیق خان د امریکا ولسمشر ته د هرکلی لپاره د سری غالۍ پر غوړولو انتقاد کړی و. ټرمپ برتانیې ته په داسې حال کې په رسمي سفر ځي چې برتانیا کې د نن له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو په پلان کې ځنډ او له واک څخه د صدر اعظم تریزا مې د لرې کېدو پرېکړې سیاسي کړکیچ رامنځته کړی دی. ټرمپ برتانیا ته له رسېدو مخکې ویلي وو د دې هیواد پخوانی د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د میرمن مې بهترین ځای ناستی وي. د ملکې سره د ټرمپ د غرمنۍ پر مهال سلګونو مظاهره چیانو د برتانیا پارلمان ته نږدې مظاهرې پلان کړي دي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي د دې هواد رهبر کیم جنګ اون یو نږدې کس پر هغه سربېره محضر کې لیدل شوی چې د جنوبي کوریا رسنۍ د ورکېدو یا اجباري کم ته د استول کېدو رپورټونه ورکړي وو. د جنوبي کوریا رسنۍ ویلي وو کیم جنګ چال ولسمشر ټرمپ سره د شمالي کوریا د مشر له ناکامې غونډې وروسته اجباري کار ته استول شوی. کیم جنګ چال د فبروري په میاشت کې په ویتنام کې له سرمشریز مخکې له واشنگټن سره د شمالي کوریا د مشر لوړ پوړې مرک چو دوه اونۍ مخکې د جنوبي کوریا یو ورسپانې رپورټ ورکړی و چې د ویتنام له بې نتیجې سرمشریز وروسته چال د اجباري کار کم ته استول شوی او د نوموړي یو بل همکار دام شوی.
له آزادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. دغه خبرونه په دوام کې و باوري چې طالبانو د سولې د ولسی حرکت څلور غړي په هلمند کې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې له ځان سره بیولې دي. آیا دا کار امکان لري؟
طالبان هغه په قطر کې په خبرو اخته دي د مختلفو هوادونو ته ځي. زه هیڅکله دا فکر نه کوم چې طالبان دوی د دې لپاره بیولې چې دوی ولې دوی ساحه ته ورځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د پلازمینې د امنیت لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو چاودنو ته چې په اکثرو کې له مقناطیسي بمونو کار اخیستل شوی کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمیر چارواکي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې لاسوهنې کوي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځته شوی دی په هغو کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي.
او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو شیبه مخکې په لندن کې په یوه خبري غونډه کې د سبا ورځې د لوبې لپاره چې له سریلانکا سره ده د خپلو تیاریو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته طالبانو د سولې د ولسی حرکت څلور تنه غړي نیولې دي. که څه هم د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د دوی دا څلور کسان د مشورو او لارښوونو په خاطر طالبانو یو نامعلوم لوري ته بیولې، خو په دې اړه د خلکو په منځ کې تشویش شیبه په شیبه په زیاتېدو دی. په لشکرګاه کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د سولې د ولسی حرکت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې د راپور برابر کړی.
د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پچخان مولاداد رسنیو ته په واسطه ورسوي تصویر پیغام کې ویلي دي چې تیر شپه یوې ډلې طالبانو د دوی د ملګرو سره تر روژه مات وروسته څلور کسان چې د حرکت مسؤلین دي د ځان سره بیولي دي. مولاداد دا نه دي ویلي چې د ولسی حرکت دغه څلور غړي د څه د پاره او کوم لور ته بیول سوي دي، خو دوی د پنځمه په ورځ لشکرګاه د مساکله په هدف پرېښودله او پر نادالي لومړی ګریشک او د غزای نه د مساکله په لور وخوځېدل.
تیر ورځ دوی د طالبانو مساکله ولسوالۍ سیمې ته داخل سوله، هلته 15 کیلومتره مخته ولاړ، وروسته راغله طالبان مخته ورته راغلي دي، هلته خبرې ورسره کړي دي، رژمات یو ځای ورسره کړي دي. وروسته تر هغه د حرکت څخه د حرکت مشر اقبال خیبر، حرکت ویان بسم الله وطن دوست، د هلمند دستې مشر غلام سرور غفاري او د ننګرهار دستې مشر حاجي فرهاد عادل لزان سره بيولي دي. تر اوسه معلومات هم دادي
پچا خان مولادات کڅه هم ندی ویلي چې د حرکت غړي د مشورې د پاره کې جبري بيول سوي دي، خو پر ټولنیز رسنیو دغه موضوع حساسیت رامنځته کړی دی او د هیواد د بیلابیل سیمو د خلکو د تشویش وړ ګرځېدلې ده. د چارو کارپو خبريال زین الله ستنګزی وایي که د سولې د ولسی حرکت غړي د مشورې د پاره بيول سوي وي ښه دی، او که جبري نیول سوي وي نو پر ټولو هغه جریانونو بد اغیزه کوي چې د سولې په برخه کې هلې ځلې کوي.
زه فکر کوم چې دا کسان چې بيول دي د خپل پالیسي او د خپل سیمې په اړه معلومات ورته ورکوي، خبري بورډ سره کوي، ځکه طالبان اوس هغه د خبرو ژبه لري او کچیر نیولای نو بیا هغه نور کسان هم بيوله. بل طالبان هغه قطر کې په خبرو اخته دي د مختلفو هوادونو ته ځي. زه هیڅ کله دا فکر نه کوم چې طالبان دوی د دې لپاره بیولي چې دوی ولې دوی ساحه ته ورځي یا مخه نیسي، او کچیر داسې چې مخه نیسي نو بیا د طالبان لپاره فکر کوم ښه نه دی. د دوی په هغه د قطر په دفتر او په نور په سیاسي خبرو باندې ناسمه اغیزه کوي.
د سولې په نوم دغه ولسي حرکت یو کال وړاندې رامنځته شوی دی. دوی د بیخي پیل پر مهال پر شو کابل ته ولاړل، د ټولو نړیوالو ادارو سفارتونو مخې ته خیمې ووهلې، او په جګړه کې د شکیلو هیوادونو وخته غاړو څخه د سولې او امن غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته ځي او غواړي عامو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. محمود الهستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د ځنګړو امنیتی تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو د ښه امنیت په هدف ځنګړی امنیتی پلان جوړ کړی او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو خوښي په غم بدل کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
اختر شاید په نورو ځایونو کې د خلکو لپاره د خوښۍ زیری وي، خو په افغانستان په ځنګړي ډول پلازمینه کابل کې شاید خلکو ته د انتحاري او بمی چاودنو معنا ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې ټول امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل د اختر د ورځو د امنیت پلان جوړ شوی چې پیاده سیارې گزمی او د سیمو د څېړنو وسیلې یو برخه دي. دوی دغه پلان لمخې د پولیسو په ګډون امنیتي بنسټونه به په مرکز او ولایتونو کې د تیارسۍ او لومړی نمبر احضاراتو په حال کې وي. په جمعهتونو، عیدګاهو، میله ځایونو او د خلکو د راټولېدو په سیمو کې مطمئن امنیتي او کشفي تدابیر د امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه د پولیسو د لوري نیول شوې دي.
بخصوص پولیس ملي اتخاذ میشه.
افغانانو په ډیرو تیرو اخترونو کې د امن ورځي نه دي تیری کړي، خو د تیر کال د کوچنی اختر په ورځو کې افغان حکومت او طالبانو اوربند کړو چې ل ننګرهار پرته چې د څو چاودنو شاهدو د اختر درې ورځې د افغانستان په ټولو سیمو کې د امن په فضا کې تیر شوي. خو سږ کال طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند ونه مانه، او د غډلې مشر مولا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې وویل چې طالبان جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر د دغه پیغام په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له خلکو ساتنه کوي. د دې وزارت د ویان په خبره امنیتي ځواکونه د دغه ډلې د هر ډول کړنو په وړاندې چمتووالی لري. نصرت رحیمی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د مخالف وسلوالو هیڅ یو حمله به بې ځوابه پاتې نشي. دوی وایي د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د دښمنانو هیڅ یو حمله بې ځوابه نه پاتې کیږي، او موږ د افغان امنیتي ځواکونو د هر څاڅکي وینې غچ له دښمنانو اخلو.
از دشمنا با تمام قوتش میگیره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې د ځنګړو امنیتي تدابیرو تر اتسنګ به هغه کسان چې د ماشومانو د لوبو لپاره پټاخۍ او پلاستیکي ټوپکونه پلوري هم ونیسي. دغه وزارت ویان وایي ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې د ماشومانو د لوبو لپاره د دغه ډول وارداتو مخه ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امنیتی چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې 193 تنه اوبخی 193 تنه ملکی وګړي، او د افغانستان د امنیتی ځواکونو 201 سرتیری وژل شوي دي. له کابله د ناجیې ساپۍ په راپور کې به واورئ چې سږنۍ روژه تر نورو ټولو کلونو مرګونې میاشت وه.
وقتی که بیچاره دم پیش دفتر مرسه، یکی که در مطربه مکه در پیشوی دفتر از اینا مرسه.
محمد زاهد در محمد آصف فروتن ورور دهی چه در روژه پا مبارک میشت که در کانترپارت نریوالی مؤسسه پا برید که وجه شو. دهی وای وروری در کابل پوهنتون در یاد بیاتول ماسترس خواب لومدی درجه فارغ شوی و چه طولی هیلی نیمگری پاتی شوی. د روژې په میاشت کې د کابل د کاونټر پارت په نړیوالې موسسې د غبرید کې 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکي وګړي او 1 ساتونکی پکې شامل وو ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په تېر یو میاشت کې 193 تنه ملکیان او 201 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیتی ځواکونو، دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات په عملیاتو کې چې په تیره یوه میاشت کې ترسره شول د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو زره او یو سل یو دیرش تنه دښمنان وژل شوي دي، یو سل درې نوي تنه ملکیان هم په دغه موده کې د ترسانو په بریدونو کې د ماینونو په ترڅ کې د چاودنو په ترڅ کې د ټارګټ شوي دي، بچ شهیدان شوي او 201 تنه امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي.
خو د ښاغلي رحیمي تر سرګندونو وروسته د همدغې ورځې په ماسپښین په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په یو کاسټر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت تر پیښې یو ساعت وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 10 تنه وښودل. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې بیا په تېر مې میاشت کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي. دغې ډلې په خپل راپور کې ویلي چې په مې میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې 1509 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 109 تنه ملکیان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. دې ډلې سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د ملکي مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت افغان بنسټونو او وسله والو طالبانو په کراتو ټینګار کړی چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري.
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د مقناطیسي بمونو په وسیله د چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. همداسې یوه پیښه نن هم وشوه چې 15 کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښیي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې چارې ته هم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور حال د کابل سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال واصل وصال راکوي.
کابل د دوشنبه پورز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسون پر موټر د یوې مقناطیسي چاودنې شاهد وو. دغه چاودنه د ورځې په یوه نیمه بجه د کابل په دارلمان سړک د یاد کمیسون د کارکوونکو پر کاسټر موټر وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مقناطیسي ماین د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کارکوونکو د موټر د تیلو د ټانکۍ لاندې برخه کې نښلول شوی و چې د دغه وزارت د ویان په خبره په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو ترڅنګ له مقناطیسي ماینونو ګټه اخیستنه د وسلوالو مخالفینو نوی تکتیک بلل کیږي چې زیاتې اندېښنې هم راولړې کړې دي. د مشانجرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړې فاطمه اکبري د دغه شان پیښو له رامنځته کېدو سخته اندېښمنه ده.
بسیار زیات قابل نگرانی هست.
دا ډیره د اندېښنې وړ او خطرناکه ده، ځکه تاسو وینئ چې هیڅ څوک نه لیدل کیږي او نه هم څه معلومات شته، خو ناڅاپه وینو چې موټرونه هوا ته پورته کیږي. اغلی اکبری د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې د داشن پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په تیر یو میاشت کې کابل د 100 مقناطیسي چاودنو شاهد و چې مرګ شوبلې هم لرله. د یک شنبه پر ورځ د کابل په 15 حوزه کې د برهان الدین رباني پونتون د ماسلینو په موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې مرګ شوبلې هم واړوله. له دې وړاندې د حج اوقاف وزارت د کارکوونکو پر کاسټر موټر هم د مقناطیسي ماین چاودنه شوې و چې په پایله کې 10 تنه ټپیان شوي وو. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې ګړندې کړې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی: پرته له شکه چې موږ د مقناطیسي چاودنو د مخنیوي لپاره پلانونه او پروګرامونه لرو او زموږ اپراتیفي برخې پرې کار کوي، یو لړ نور پروګرامونه هم لرو چې له مخې به یې هغه ځایونه په نښه شي چې هلته مقناطیسي ماینونه جوړیږي. خو عام خلک او د افغانستان د مشانجرګې غړي دغه هسې کافي نه بولي او امنیتي بنسټونه غواړي چې د وسلوالو مخالفینو د هر ډول بریدونو په ځانګړي ډول د مقناطیسي چاودنو په د مقناطیسي چاودنو مخنیوي کې جدي هڅې وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د جګړې شکیل خو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونه شو خیر دی، راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختری خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند د اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر چارواکي مداخله کوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی: نن په یو خبري غونډه کې د چانوم ونه خست خو ټینګار وکړ چې د کورنوي چارو وزارت به د هیڅ چا زور ته غاړه کې نګدي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وای په دې وزارت کې فساد ژور دی او سیستماتیک مبارزه ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د شپږ سوه میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاسوهنه کوي. خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي چې د دوشنبې په ورځ یې یوې خبري غونډې کې خبرې کولې په دې اړه د چا نوم ونه خیست او نه هم روښانه کړه چې دا مداخله په کوم هدف ترسره کیږي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځته شوی دی په هغو کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي، له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي، خو هیڅ زرته او هیڅ زور ته به د کورنیو چارو وزارت نه تسلیمیږي او قانون په دې کسانو باندې تطبیقیږي.
ښاغلی رحیمي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه څرنولۍ ته استول شوي کنه وویل چې دا قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې شپږ سوه میلیونه افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د کورنیو چارو وزارت دوه ویشت لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارث سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جانباز او د کورنیو چارو وزارت پنځه له دندې لري شوي چارواکي هغه کسان دي چې د لوی ترنوالۍ له لوري په دغه قضیه کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په کورنیو چارو وزارت کې په ټیټه او لوړه کچه فساد په پراخ او ژور ډول موجود دی چې سیستماتیکې مبارزې ته اړتیا لري. د دغه وزارت یو څېړونکی ناصر تیموري:
نخست خواست ما از وزارت داخلی هست که
زموږ غوښتنه له کورنیو چارو وزارت نه ده چې د فساد په وړاندې مبارزه بنسټیز کړي او ټول هغه کسان چې په فساد تورن دي او دوسیه شته له خلکو سره شریک کړي او جدي دي وسړي.
نو مورې ټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کارنده نه ده او باید په ټولو هغه برخو کې چې پکې فساد موجود دی له تورنو کسانو سره په جدي ډول وڅېړل شي. فیروزه عزیزی، ازادی رادیو، کابل.
د ازادی رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. د مزار شریف ښار اوسیدونکي په دې ښار کې د ناقانونه وسلوالو او موټر سایکل لرونکو غلو د حضور له زیاتېدو شکایت لري. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د اختر په درشل کې په دې ښار کې د جنایي جرایمو پیښې زیاتې شوې دي او دولت نه دی توانېدلی چې د خلکو امنیت خوندي کړي. د بلخ امنیه قمندانی وایي د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې له سلو زیات کسان د اختطاف، انسان وژنې او غلاو په تور نیول شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیب زای په دې اړه نور تفصیل لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت لري او امنیتي چارواکي د خلکو د امنیت خوندي ساتلو ته په بې پامۍ تورنوي. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې په ښار کې د موټر سایکل لرونکو وسلوالو کسانو او د مسله غلو حضور زیات شوی دی. د بلخ اوسیدونکو وایي چې موټر سایکل لرونکي ناقانونه وسلوال د خلکو په وژنو، د وسایطو په سرقت او نور وسلوالو غلاو کې لاس لري. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې حکومت باید د اختر په ورځو کې د جرایمو د مخنیوي او د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر کلک امنیتي تدابیر په پام کې ونیسي.
په مزار شریف کې امنیت ښه نه دی، غلاوې ډېر شوي، موټر سایکل لرونکي کسان ښځې او ماشومان څخه په رڼا ورځ کې ټوکې غلا کوي. پولیس باید اختر کې امنیت خوندي کړي.
مزار شریف بسیار خراب است.
زمینیم د مزار شریف وضعیت ډیر خراب دی، غلاوی ډیر شوی دی، موټر سایکل لرونکي کسان هر ورځ خلک دروي، لغوې پیسې اخلي، موبایل اخلي او یا هم پټزو سره وبښنی. دولت نشته ترڅو د خلکو امنیت خوندي وساتي. زموږ تمداده چې د اختر په ورځ امنیت خوي. په همدې حال کې امنیتي چارواکي په مزار شریف ښار کې د موټر سایکل لرونکو غلو د پراخ حضور په تایید سره وایي چې هغه د یوې میاشتې په ترڅ کې لسل ډیر کسان د جنایي ایمو په تور نیولی او دوسیه سران ولای ته استول دي. د بلخ امنیه قماندان اجمل فایز په دی اړه ازدی رادیو ته وویل:
یو څه به شنو اندازګی شته چې شامل افراد مسلح غیر مسول اختطافچیان
یو سر نه وشتنه نیول شوی دی چې پکې غیر مسول وسلوال غله او همدارنګه په بلخ ولایت کې د جنایي جرایمو په پیښو کې لاس لرونکي کسان چې اختطاف یې هم تر سره کړی دی پکې شامل دي. د دغو کسانو دوسیه سرنولای ته سپارل شوې دي او ډیر ژر به پرې تحقیقات وشي. د بلخ امنیت قومندان زیاتوي چې دوی د اختر د خل منځلو لپاره په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې لومړی درجه امنیتي تدابیر پلان کړي دي. د تیرې شنبې په شپه موټر سایکل لرونکو وسلوالو د بلخ د طب پوهنځي محصل محمد شکی په مزار شریف ښار کې وروسته له هغې په ډزو سره وواژه چې نوموړي غلو ته د خپل موبایل او پیسو د نه ورکولو په خاطر د هغوی د ګواښ په مقابل کې مقاومت وکړ. پولیسو تر دمه د پیښې عمل نه دی نیولی. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام لوبې روانې دي. یو ساعت یا یو نیم ساعت مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشرتابه په لندن کې په یوه خبري غونډه کې د سبا د لوبې لپاره د افغان لوبډلې د تیاریو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. افغانستان سبا د سریلانکا پر وړاندې لوبه کوي. د سریلانکا لوبه تیرو دو ورځو کې تیرې دوه لوبې چې کومې کړې دي ډېرې هم ښې نه وې یا ښه نتیجه یې نه ده ترې ترلاسه کړې. خو آیا افغانستان به د دې لوبې پر وړاندې د دې لوبډلې پر وړاندې څه ډول لوبه کوي؟ په دې اړه د جزئیاتو لپاره په لندن کې د کرکټ د لوبو آزاد خبریال سیف قیومی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او ترې پوښتم. قیومی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. د افغان لوبډلې مشرتابه نن د افغان لوبډلې د تیاریو په اړه څه ویل؟
سلام. نن افغان لوبډل مشر ګلبدین نایب په خبری کنفرانس کې وویل چې مونگ تیرو لوبو تیرو وطنو باند فکر کرده او زدکره متین کرده چه ده سرلنکا پا خلاف سبانه لوبا که با ترین فائده واخلو او هاگ تیرو وطنی موچه ده استرالیا او ده انگلستان پا خلاف پا وام اپ لوبا کرده وی نو آغا بیان تکراره او.
بله، نو سبا لوبه خو د سریلانکا سره ده او سریلانکا لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په خپلو تیرو دوو لوبو کې ډېره ښه نه ده ځلېدلې. دا به د افغانستان د ټیم لپاره آسانه وي که ګرانه دا مسابقه؟ او د څه ویل د افغان لوبډل مشر؟
افغان لوبډل مشر ګلبدین نایب وویل چې لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده سریلانکا خپلې دوه تمریناتي لوبې او یو د نړیوال جام خپل اولنۍ لوبه وبایلله، نو ظاهره خبره ده د هغوی مورال د افغانستان د کرکټ لوبډلې په نسبت باندې لږ کم دی. او تیر ځل چې افغان لوبډلې او سریلانکا سره لوبه کړې وه نو افغان لوبډلې ترې نه ګټلې وه چې هغه په ایشیا کپ کې وه. او ګلبدین نایب وویل چې زمونږ بالران چې دلته هم اوس لوبه کړې او مختلف دنیا په مختلف لیګونو کې لوبېدلې ایکسپیرینس دي، تجربه لري، نو سبا یې هیله مندي وښودله چې سریلانکا په خلاف به دغه لوبه وګټي او افغانانو ته به د اختر یوه تحفه ورکړي.
بله قیومی صاحب، د افغانستان لوبه له پاکستان سره چې افغانان ډیر ورته سترګې په لاره دي، دا لوبه څه وخت ده او افغانستان به له پاکستان سره خاص لوبه کوي او که به د ټولو نورو لوبو په څیر په همغه تیاری باندې میدان ته ورځي؟
افغانستان او پاکستان سره یو ځل بیا په 9 تاریخ د همدې میاشتې سره مسابقه لري. څنګه چې افغانستان په تمریناتي لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه، نو هماغه ټیم یا هماغه لوبغاړي به انشاءالله د پاکستان ته وړاندې میدان ته ښکته کیږي او انشاءالله دغه لوبه به هم ترې نه ګټي. اوس د انګلند او د پاکستان لوبه روانه ده چې پاکستان خپل لومړنۍ پانۍ کې 324 منډې هدف انګلند ته ورکړ او انګلستان اوس بیرته خپل لوبه پیل کړې ده چې اته رنځونه دي په یو اوور کې او یو لوبغاړی هم د سوځېدلی.
بله، او قیومي صاحب کلان په څو ثانیو کې راته ووایي چې د انګلند لپاره به ګرانه وي چې پاکستان دا هدف ترلاسه کړي، که څنګه؟
نه زما په فکر باندې چې انګلند کولای شي چې دا هدف په اسانۍ سره ترلاسه کړي. دا هغوی توپ وهونکو ته په کتو سره چې تقریبا 15 توپ وهونکي لري او ټول په فارم کې دي، نو هغوی به وکولای شي چې دا هدف ترلاسه کړي او لوبه وګټي.